سات لس بجی شوی دا سری رادیو یه بی بلی خبرمونی تموز اسمت ساروان هر کلی کم دا خبرمونه دی میرحمد ساپی پا تخنیکی هم کاری ولندی کشی او دیر برخی دا موسیقی پروگرام تا زنگلی دا لمرای مرابولم دا دی سات خبرنو تا د ولسمشر ټرمپ انتخاباتي کمپاین په انتخاباتو کې د طالبانو ملاتړ په اړه د دې ډلې د ویان څرګندونې رد کړې. په وزیرستان کې د پاکستان دوه پوځیان په یوه برید کې وژل شوي او د آذربایجان او ارمنستان اوربند د ماتېدو په درشل کې دی. د خبرونو تفصیل د زابل امنیتي چارواکي وایي طالبانو پرون هڅه کړې چې د دوی له بنده خوشي کړل شوي کسان بیرته ونیسي خو په خبره نه دي بریالي شوي. د زابل امنیه قمندان حکمت الله کوچی وویل په شاجوی ولسوالۍ کې د طالبانو له مات شوي بنده درې څلوېښت تنه خلاص شوي چې نږدې دېرش سرتیري او نورې د سیمې ملکي کسان وو. دی وایي له بنده خوشي شوي ملکیان هم خوندي ځایونو ته وړل شوي دي. طالبانو تر اوسه په زابل کې د دوی د زندان د ماتېدو په اړه څه نه دي ویلي. د کورنیو چارو وزارت وایي د بلخ د صرافانو ټولنې مشر د تختونکو له منګولو خوشي شوی دی. د وزارت ویان طارق آریان تېر ماخوستن رسنیو ته ویلي چې حاجي عبدالقیم روغ رمټ دی او موضوع یې څېړل کېږي. په تورخم کې د افغانستان له تازه میوه او ترکاریو ډکې ټولې ولاړې لارۍ پاکستان ته واوښتې. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي دا کار وروسته تر دې وشو چې پاکستان د دوی په هڅه د لاریو د اوښتو بهیر یو څه چټک کړ. ښاغلی امرخیل ازادي راډیو ته وویل د پاکستان خواته د سکنر او تلې په نصب د لاریو د اوښتو لړۍ ورو شوې ده.
یو نسبی بحث مو د پاکستان د ګمرکاتو سره او همدارنګه کمیساری سره د خوازمنګ همکارانو کړی دي چې پروسې ته لیک سرعت ورکړي. د موږ امیدوار او هیلمند یاسو چې پروسه هم دغه سرعت پیدا کړي.
په خو په ورسکې د افغانستان لخوا زر لارې پر تورخه موشتي خو اوس د شمیر درې نیم سو ته کم شوی دی چې سوداګرو ته د منلو نه دی. وروسته لدی چې طالبانو د ډونالد ټرمپ د بیا انتخابېدو ملاتړ وکړ، د ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین یو مسؤل د طالبانو ملاتړ په کلکه رد کړ. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ له سی بی ایس نیوز سره په مرکه کې وویل چې دوی د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر ټرمپ د بیا انتخابېدو ملاتړ کوي. مجاهد دغه راز ویلي کله چې خبر شول چې د ولسمشر ټرمپ کورونا مثبته ده، د نوموړي د روغتیا په اړه اندېښمن شول، خو اوس ورته داسې ښکاري چې د ټرمپ روغتیا په ښه کېدو ده. د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د ارتباطاتو رئیس ټیم مورتاګ د طالبانو ملاتړ په کلکه رد کړ او ویل طالبان باید پوه شي چې امریکا به په هره وسیله خپلې ګټې خوندي کړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي په جنوبی وزیرستان کې په یوه برید کې د دوی لشته لږه دوه سرتیري وژل شوي دي. پاکستانی چارواکو ازادي راډیو ته وویل دا برید پرون شنبه د شوال تحصیل په منامندره سیمه کې وشو. د دوی په وینا په دې پیښه کې څلور نور پاکستانی پوځیان ژوبل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په کورونا تر اخته کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره پرون د اکتوبر په لسمه په عام محضر کې څرګند شو. سپینې ماڼۍ په دې اړه وضاحت رد کړی چې ووایي ټرمپ تر اوسه هم دغه ساري ناروغي لري او کنه. ټرمپ د سلګونو کسانو غونډې ته د سپینې ماڼۍ له یوې برانډې وینا وکړه. نوموړي لومړی ماسک بند کړی و خو کله چې وینا شروع کړه ماسک یې لرې کړ. ډونالډ ټرمپ په فلوریدا کې په یوه سیاسي غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. دا غونډه سبا د اکتوبر دولسمې ته پلان شوی. نوموړی د اونۍ په پای کې پنسلوانیا ته هم ځي او په یوه کمپاینی غونډه کې برخه اخلي. د امریکا ولسمشر د اکتوبر په لومړۍ نیټه په کورونا اخته شو او درې ورځې په روغتون کې تیرې کړې. په هند کې د کورونا ویروس پیښې تر نن یک شنبه تر 2 میلیون واوښتې. د هند د روغتیا وزارت پر اساس نن په دغه هیواد کې د کورونا ویروس 15 اویا زره مثبت پیش ثبت شوی چې ورسره په دې هیواد کې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر 1,015,000 ته ورسید. له دې سره هند له امریکا وروسته په نړۍ کې د کورونا تر ټولو ډېرې مثبت پیښې لري. په امریکا کې د کورونا 1,018,000 مثبت پیښې ثبت شوې دي، خو د هند په اړه ویل کېږي چې شایع په کورونا ویروس د اخته کسانو حقیقي شمیر تر دې ډېر وي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ اوربان چې له اعلانېدو یې لا ورځ نه ده پوره شوې د ماتېدو له خطر سره مخامخ شوی دی. د دواړو خواوو ترمنځ اوربان پرون د غرمې په 12 بجې د روسیې په منځګړتوب پیل شو، خو ارمنستان او آذربایجان پر یو بل د بریدونو تور پورې کوي. د راپورونو له مخې د نوګورنو قرباخ په ستیپاناکرات سیمه کې له پرون مازدیګره تر نن سهاره پورې د څو چاودنو ږغ اورېدل شوی دی. د ارمنستان د بندونو چارو وزارت تېره شپه وویل چې آذري ځواکونو د اوربان سرغړونه کړې ده. په باکو کې د آذربایجان دفاع وزارت تېره شپه وویل ارمنستان د آذربایجان پر ګنجې ښار راکټونه ویشتلي. تر اوسه پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ په جګړه کې سلګونه تنه ملکیان او پوځیان وژل شوي دي. او په تایلند کې د یوه بس او ریل ګاډي د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 11 تنه مړه شوي دي. په پلاسمینه بنکاکي چارواکو ول په دې پیښه کې چې نن په چاچوینګ ساو ولایت کې وشوه ډېر تنه نور ژوبل شوي دي. د دوی په وینا په بس کې 60 تنه سپارول او د بنکاک په جنوب کې د بودایانو یوې مذهبي میلې ته تلل. د دې خبرونې ډیره برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده، خو مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام موري څو راپورونه لرو او د غراس د کابل رسپانو ته کتنه کوو. د کابل اوسیدونکو وایي د جنایي جرمونو رستر بلې زیاتېدا یې ژوند تریخ کړی دی. تازه یو ځل بیا ټولنیزو رسنیو د کابل امن نه دی کمپاین شروع کړی او خلک له مسؤلینو غواړي چې خوندیتوب ته لارې چارې ولټوي. د کابل پولیس هم د خلکو اندېښنې تاییدوي، خو وایي چې د وضعیت کنټرول لپاره هلې ځلې کوي. اسدالله لودین په دې اړه راپور لري.
کابل کې غلو، جنایي باندونو او وسلوالو د دغه و ملیونی ښار د خلکو ژوند تریخ کړی. دا دځه ورمشپه د کابل خوشحال مینه کې د شلو دقیقو لپاره روانې وي او خبريال صابر عزیزي ویډیو پر فیسبوک خبره کړي. پلازمینه کابل کې پر خبريالانو سربیره غنو مدني فعالانو او ځوانانو پر فیسبوک او ټوئیټر یو زلبیا د کابل امن نه دی هاشټاګ روان کړی. زینو په تنزی ډول لیکلي چې کابل کې یوازې د ارګ د نن ځای امن دی او بهر هتاه دیوالونو ته نږدې هم خلک خوندي نه دي. کفایت قادری تازه کابل کې له وسلوالو غلو سره مخ شوی، خوایي بخت ور سره یاري کړي چې ژوندای ترې وتلی.
زما کور خپل کمپنی سیمه کې ده، نو کله چې زه اتنیمې بجې د شپې له موټر ښکته سم کور خطر روانم، نو په دې وخت کې زه د درې نفر له خانه ودرول شوم چې دوه مسلح و یو غیر مسلح و. لومړی نفر توفنچه را نږدې راته سر ته ونیول، بل هم مخامخ راته ودرېده. یو موبایل تقریبا 4000 افغانۍ او بعضې مهم اسنادونه چې غیر راڅخه واخیستل.
ذبیح الله بیا دوه ځله کابل کې غلو وهلی.
یو غار په ټکسی کې و ما د کور دفتر خواته روان و ما چې کرشت می غلان زما سره مخ شو او ټول شهر اسخه واخسته. او بل غار کله چې د دفتر نه کور ته روان و د کور شاته و غلان ما ته وویل چې بس شور نه خوري، ارشه چې ستا سره شته به مو تر کې ستا دشمن نه مزه تا د مال دشمن نه. غلان زما موبایل واخسته او زما په جو کې یو سو پیسې هم و هغه پیسې هم واخسته.
دوی وایي د دې ډول پیښو عاملین لومړی نیول کیږي او کچېری ونیول هم شي جدي چلند ورسره نه کیږي. د کابل پولیس بیا د خلکو اندېښنې په ځای بولي، خوایي دوی د جنایي ډلو پر ضد قرار نه دی ناست. د امنیت قومندانې ویان فردوس فرامرز:
نگرانی مردم کابل بابت امنیت این شهر
امنیت پاره د کابل د خلکو اندیشنه پولیسو ته د دارک ورډ او محسوسه ده. د کابل امنیتی ډله د وضعیت د بدلون لپاره شپه او ورځ هڅه کوي. تیرو دوا او یا ساتون کې د کابل شهر او ولسوالیو کې سبان دي شلتنه د جنایي پیښو په تړاو نیول سوی دي.
پر غلا غدیو سربیره هدفي وجنې او د مقناطیسي ماينونو چاودنې کابل خاریانو ته بل سرخوګای دی چې ورستیو کې پیښې ډیر شوي. د دغو پیښو قربانیان تر ډیره د دولت نظامی او ملکی کارکون کې دي. روستیو کې ملي امنیت ویل چې د هدف وجنو یو 15 کسیزه ډله یې نیولې چې طالبانو پورې تړلې، خو طالبان هو ویل چې نیول شوي کسان د دوی غړي نه دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
لشکرګاته غزیدلې یوازنی لار د نامنوی لامل د تګراتک پر مختړل شوې ده. چارواکي وایي طالبانو د ماینونو په واسطه لسکونه پلچکونه وران کړي چې د جوړولو چارې به څو ورځې وخت ونیسي. لشکرګاته غزیدلې لار څومره مهمه ده؟ په دې اړه نور حال له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای پر راپور کې.
په لشکرګاه کې د کندهار د موټرونو په تمځای کې چپه چپای ده. پخوا بدلته په یو وخت کې ګڼو موټر چلوونکو خپل موټرونو ته د مسافرو پورته کولو لپاره نارې وهلې. یو ونی کې چې د لشکرګاه څخه کندهار ته غزیدلې لار ناامنه شوې ده. په تیرو شاوخوا شلو ورځو کې د دې لارې پر ساتونکو سرتیرو شپږ موټر بم حملې او ګڼ شمېر ډله ییز وسلوال بردونه شوې دي. موټر چلوونکي وایي طالبان د پاخه سړک پر ځای هغه فرعي لارو ته ترجیح ورکوي چې د دوی په ولکه کې دي، ځکه نو پر پاخه سړک مینونه نږدي او هیڅوک نه پرېږدي چې پر هغه تګ راتګ وکړي.
اټ موټر چپاسي وي دي، یو نه دوا چپاسي و، دا لوی لوی موټر چپاسي وي. نو غوښته نه ولې موږ نه لرو چې دا جوړه سیراته موږ هم وسایي، یو مسافر مو را سره وسایي.
طالبان هلته هم راوځي، دې خواته هم راوځي، چا خواته ځو، خوا خوا مو ولي، دې خواته ځو، دې خوا هم راځي. اوس هم ډېر چې موږ راځو دا ځوانان ورسره بیرغ د کوسي په بغل کې ولاړو.
د لشکرګاه ښار شمال ته ګریشکاو لویدیس ته نادالي ولسوالۍ پرته ده. جنوب ته پراخه د ریګ دښته او ختیځ ته د ناامنو دوو سیمو خوشکاوي او نارسراج په منځ کې همدا یو لار لري چې دمګړې د نامنویو لامل د تګ راتګ نه ده. د لشکرګاه لپاره شپږ سو یو شمېره دغه سړک څومره مهم دی. لیکوال او ژورنالیست زین الله سنګزی وایي که کندهار ته غزیدلې یاد لار بند وي، لشکرګاه معاصره د حکومت پر لار حاکمیت نه لري.
کچیر داسې وي چې دا لارې بندې وي، رفت آمد نه وي، اکمالات نه وي، نه یوازې چې د حکومت په فعالیتونو باندې د امنیتي ځواکونو په فعالیتونو باندې منفي اغیزه کوي، د خلکو په ژوند باندې منفي اغیزه کوي، نو په ټوله کې لوی لارې مهمې دي او خلاصونه مهم دی. که بندې وي دا په دې معنا چې په هغه ښارونو کې په هغه ولایتونو کې هلته امنیت نسته، هلته د حکومت حاکمیت نسته.
45 کیلومتره د غلار 2000 په 2016 میلادي کال کې تریوی میاشتې ډیر وخت د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې او د طالبانو په ولکه کې و چې بیا د ډیرو سختو جګړو او درنو تلفاتو وروسته پرانستل شو. که څه هم د دې لارې د بندېدلو په خاطر دواړو خواو ته مسافر او کارباریان په ستونزه کې دي، خو د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د څو ورځو خبره ده کله چې پلچکونه جوړ شي خلاصېږي.
نش په دوی بیا لکه پټ غل غونډه راغلی وو په د نمبریک شش صدیک په شهر باندې مینونه خښ کړه او مینونه پلچکونه انفجار ورکړه چې نن سهار وختي عملیات په استقامت شروع شوی، لاس په کار شوی دی. ورو ورو پاکۍ نو کوشش کوو سلهاو مینه قرار دی معلوم دوی خښ کړي دي. دا مینونه چې پاک شي په همدې یو ورځ دوه ورځې کې انشاءالله لاربه د ترافیک په مخ خلاص.
ولی په داسې حال کې دا د څو ورځو کار بولي چې د پولیسو وی سرچینې چې په دې اړه د خبرو اجازه نه درلودل، د نوم نشو دل په شرط ازادي رادیو ته وویل د لارې د ساتلو لپاره کافي سرتیر نسته او امکان لري دغه ستونزه ډیره موده دوام وکړي. محمد لیاستای د ازادي رادیو هلمه.
اوس په هم ناجیه ساپی درته وایي چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
مسیر ورسپانی په کابل ښار کې د غلاو او وژنو پیښو ته په اشاره لیکلی چې له ارګ او دولتي ودانیو پرته د کابل ښار په هر سیمه کې هر ورځ لسګونه پیښې کیږي او د موبایل، پیسو، موټر او نورو وسایلو غلا اوس عادي شوې ده. سرمقال لیکونکي په خبره د کابل ښار د غلاوې او وژنې بېساري دي او په وینا چې په تیرو 20 کلونو کې داسې نه و شوي چې غلا او داړه ماران دي دومره زورور وي او په رڼا ورځ د خلکو لوټي ټپې دي کړي او آن ودي وژني. خو لیکوال د یادو پیښو په تړاو کورنۍ چارو وزارت بې کفایته بللی او ادعا یې کړې چې دغه وزارت د غلو او مفسدینو لخوا رهبري کیږي او امنیه قمانداني د پولیسو د حوزو امریتونه او آن تر دې په ټیټه کچه بستونه پلورل شوي دي. د سرمقال لیکونکي په وینا په پیسو مقرر شوی مسولین بیا د ورکړ شوی پیسو پوره کولو او ګټې لپاره هر سلته لاس اچوي. هشت سپرسپانی هم خپل سرمقاله د کابل په ګډون په یو شمیر لویو ښارونو کې د غلاو او انسان تښتونکو پیښو ته ځانګړې کړې ده. ورسپانې لیکلي په دې وروستیو کې په کابل ښار کې هیڅ څوک ځان خوندي نه احساسوي او د ښار کنټرول د دغو وسلوالو غلو سره دی. لیکوال دا اندېښنه هم مطرح کړې ده چې دا مهال کابل او لوی ښارونه د غلو او انسان تښتونکو په منګلو کې دي او پولیس هیڅ ډول عملیه او پر ځای اقدام نه کوي.